السلام علیکم د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلاست د خبرونه په خبرونو پیلېږي د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل 15مه غونډه کې د یو سولیز امن او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې غونډه کې یو لړ پر یو پریکړلیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د ځینو ستونزو لکه د بشري حقوقو د ننګونو تروریزم مخدره موادو او نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه پکې شوې د دې سازمان مشر حسین ابراهیم طه د غونډې په پیل کې ویل چې دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د ګټور ډیالوګ او بشري چوکاټ لپاره تعامل ته دوام ورکوي د اسلامي همکارۍ سازمان په غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبد القهار بلخي ګډون کړی و د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام استازولي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقوقو ملي راپور تصویب کړ دا راپور چې د افغانستان بشري وضعیت کړکیچن پکې بلل شوی تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه له خوا وړاندې شو ښاغلي اندیشه نن ازادي راډیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 233 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د پټوکو د افغانستان د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې خو مخکې د تورته راپورونه رد کړي وو د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریمه ورځ هم اعتراضونه روان وو د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره بنده کړې او خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي دا لاره به خلاصه نه کړي په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي خو د پاکستان حکومت یې نه مني د ډونالډ ټرمپ د محاکمې قاضي د امریکا د پخوانی ولسمشر د چوپتیا له امر څخه د سرغړونې په خاطر په دوهم ځل هم جریمه کړ قاضي خوان مرچان ترامپ په $1,000 جریمه محکوم کړ او خبرداری ورکړ چې که نورې سرغړونې وکړي نو په حبس محکومېدای شي څارنوالانو ترامپ د سرغړونو په څلورو مواردو تورن کړی و خو قاضي یو مورد ومانه په پام کې ده چې محکمې ته د ترامپ د قضیې د شاهدانو څرګندونې د قاضي له حکم وروسته بیا پیل شي څارنوالان وایي دا څرګندونې به پر هغه قضیه چې د څارنوالانو په وینا په ترڅ کې د 2016 کال د انتخاباتو نتایج د هغه مهال د ولسمشرۍ د دې کاندید په اړه د منفي راپورونو د پیرودلو او له منځه وړلو په نتیجه کې اغیزمن شول او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن تهران ته ورسید ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي او یوې غونډې ته به وینا هم وکړي دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وضعیت خورا ترنګلی دی او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره نیوکه کوي چې ایران د دوی له پلټنو سره همکاري نه کوي ګروسی به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژۍ د ادارې له مشر محمد اسماعیلی سره هم وګوري خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو و باورې چې د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ملګری ملتونه وایي سکل د بودیجې کمښت به د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر له ګواښ سره مخامخ کړي
تروسه پوری هیڅ یو رقم نه مؤسسات کومک کړی دی او نه دولت کړی دی تر اوسه هیڅ موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی دی حساب نه کومک نه دی شوی
مولانا فضل رحمان په یو تازه وینا کې ځینې پخوانی حقایق راسپړلې دي په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي.
هغه و چې دخت چې مرغۍ به پاغې تیرېدل نو جل به وهله، د ده د هلو ځلو په نتیجه کې دغه دخته اوس زرغونه شوې ده. ډېر کار پکې کړی دی سړي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کنټرول لپاره د طالبانو د حکومت پر هلو ځلو بحث کوو.
هیله من یو چې د افغانستان د دهقینو چې د کوکنارو په کار کې لکه تجربه لري ثبت شي او زموږ اندازې معلوم شي.
دا بحثونه به په 15 دقیقې پروګرام کې واوري او د دوه تیر سره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو راپورونه ته د اسلامي همکاري سازمان د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د 15 غونډې په اعلامیه کې د یو سولیز باثباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ د افغان جنو او خزو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وو. امید زهیرمل په دې اړه تفصیل لري.
د اسلامي همکارۍ سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځنګړي ډول د افغان جنو خزو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15 غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینه بنجول کې پایته ورسېد راغلي، دوی د سولیز باثبات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري حقوقي امنیتي نشي توکو ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزه ټینګار کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چرواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړي. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره له ترهګرۍ او نشي توکو سره مبارزه او د شته ننګونو د لمنځوړو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکارۍ سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته خبرګون نه دی. خود بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول ګډون دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د خوځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمېر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي د نجونو او خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډېر شمېر بندیزونه لګیدلی دي. لودو یوا صفی عارفی ده.
ای واقعا خود کړنې د بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو هغو کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقوقو ملاتړي بنسټونه او د دیموکراسي پلوي هوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د خوځو ماشومان او د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشري مریم معروف بیا په روسیو کې د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه پرون په خپل اکسپانډ یو خبره کړې ویډیو کې ویلي نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نشي.
مردم افغانستان به خوبي
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لوی وسله ده. د دې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوره کړو.
شي اختیار کړ
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغانستان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولې. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو او خوځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي خو لا یې غوښتنې نه دي منل شوې. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر ملا هبت الله هم لیدنې انکار کړی وو.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون سیمایز خبريال ندا محمد نوري نیولای دی. په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون او د افغانستان د خبريالانو مرکز په جلا اعلامیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو پر پرله پسې نیونو اندېښنې ښودلې او د نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې خبريال نیونه یا رد یا تایید کړي نه ده. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د خبریال ندا محمد نوري د نیول کېدو خبره کړې ده. په تایید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون په خپل اکسپانه لیکلي چې دا خبریال د یک شمې په ورځ د می په 15مه د طالبانو د حکومت د استخبارات لخوا نیول شوی دی. دغه بنسټ ادعا کړي چې د طالبانو استخباراتو د ښاغلي نوري پر کورنۍ فشار راوړی چې په دې اړه له هیچا سره خبرې ونه کړي. ازادي راډیو د دغه خبریال له کورنۍ سره په خبرو کولو ریالی نسوا. د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو مجاهد له دې وړاندې په ورته پیښو کې ادعا کړې وه چې ډیری خبریالان له ژورنالیستیکي کارونو پرته په نورو تورونو نیول شوي او دوی د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي. په تایید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون د کلتوري کمیټې مشر محمد جان تمکین ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 سال گذشته ما شاهد بودیم که
په تیرو دریو کلونو کې موږ شاهدان یو چې واکمن نظام د رسنیو د کار په وړاندې دریځ نیسي او له دښمنۍ ډکې کړنې ترسره کوي چې دا د یو شمېر ژورنالیستانو د تیښتې لامل ګرځي او په هیواد کې دننه د رسنیو کار ته زیان رسوي چې دا په هیڅ صورت د هیڅ لوري او نظام په ګټه نه دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په پروان ولایت کې د سیمه ایز خبریال ندا محمد نوري نیول کېدل تایید کړی دی. دغه مرکز د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو ویلي چې د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې خبریالان د خپلو مسلکي کارونو په ترسره کولو کې آزاد دي او چارواکي نه باید د دوی پر فعالیتونو محدودیت وضع یا دوی وګواښي بلکې ملاتړ وکړي. له دې سره په افغانستان کې یو شمېر خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادي د لمنځه تلو په حال کې ده. د دې ډلې دوه خبریالانو چې نه غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نمونه په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل، له
تیرو نږدې 3 کلونو څخه په افغانستان کې په رسنیو کې کار کول ډېر ستونزمن حالت کې دی او ډېر سخت کار دی. ډېر هغه غونډو ته بیا کوم رسم چې د طالبانو د چارواکو له لوري لمنځل کېدل په داسې ځایو کې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. یوازې خبریالان د هغه څه حق او اجازه لري چې د طالبانو له لوري اول نشر سي بیا به خبریالان هغه خپروي. یو ډول د بیان ازادي د مرګ په طرف روانه ده.
ما نمیتوانیم چیزی را که بخواهیم نشر کنیم و محدودیت ها زیاد است.
موږ نشو کولای هغه څه خبره کړو چې موږ یې غواړو. محدودیتونه ډیر دي. په افغانستان کې ښځه اوسېدل ډیر سخت دي او بیا دا چې خبریاله اوسي او په ټولنه کې اوسېږي او یا هم دا چې له طالبانو طرف واقع شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بیپول خبریالانو سازمان RSF تیره جمعه د می میاستې په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان وکړ چې د دغه سازمان د رسنیو د ازادۍ د شاخص له مخې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPG هم څو موده وړاندې ویلي و چې طالبانو په 2021 کال کې بیا وخت له رسیدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه عمل کړی دی، هغه څه چې طالبانو تل رد کړی دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په 2023 کال کې د بودیجې کمښت به د اپریل او جون میاشتو ترمنځ له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو بهیر له ګواښ سره مخامخ کړي. اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې بودیجې ته تر ټولو زیاته اړتیا د خوړو د خوندیتوب او کرنې په سکتورونو کې لیدل کیږي چې په ټاکلې موده کې له 10 میلیون افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د برابرولو لپاره 10 میلیون ډالر ته اړتیا لري. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر اړې کورنۍ وایي د اقتصادي وضعیت د خرابوالي له کبله بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپنا، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. د اوچا د تازه راپور له مخې چې د یک شنبه په ورځ خپور شوی راغلی، لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسولو، ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجې ته هم اړتیا وي. د اوچا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د اړتیا وړ مرستو په رسولو کې کومک وکړي چې ډېرې اړمنې دي. په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشټوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي، د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه، بیړنۍ سرپناه او د سرپناه بیا رغونه پکې شامل دي. اوچا زیاتوی چې د روغتیا برخه او بیړنی روغتیایی خدمتونه د متوسط ګواخ لاندې دي. زده کړې د ماشومانو ملاتړ او بوزد اوفونی کول او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درې ډالر ګواخ سره مخ دي. په راپور کې راغلی چې د 12 میلیونو افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا ښودل شوې. په همدې حال کې یو شمیر اړمنو کسانو ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشټوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په کابل ولایت کې یوه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د خپلې کورنۍ سرپرسته ده او درې کاله کېږي چې بیکاره ده.
په فعلا تقریبا 3 سال میشه که بیکار هستم.
زه له دریو کلونو راهیسې بیکارم. زما وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. د خپلې کورنۍ لپاره روزی نسم برابرولای. بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په ننګرهار ولایت کې ویبلې میرمنې فریدی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې هیڅ یو رقم نه مؤسسات کوم کومک کړی دی او نه دولت کړی دی. تر اوسه هیڅ موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. دی حساب نه کومک نه دی شوی. گزاره د تیرونو همدغه لاسي صنایع باندې وشه نشه جوړو هغه بیا نو خرڅو هغه باندې گزاره خپل کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی تر څو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وځنډوي. د یاد سازمان ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګوي. د مرستې د کموالي او مرستې درولو دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه اړمنو کسانو له ډلې ډیری یې ښځې او ماشومان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو خو د شیبه په مخکې نړیوالو مسایلو ته. اسرائیلو د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتي دي چې دغه ښار او د دې ښار ځینې سیمې تخلیه کړي. عامو فلسطینیانو ته د اسرائیلو نننۍ خبرداری په دې معنا دی چې اسرائیل په رفح کې د حماس ډلې پر ضد پوځي عملیاتو ته نږدې شوی دی. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمېر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو لمخې د غزې دغه جنوبي ښار ته 1,000,000 جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د می میاشتې په 16مه په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو، اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلې دي. د رفح له اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوی چې 40 کیلومتره لري هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرائیلي پوځیانې پراخ شوی بشري زون بولي. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رفح ښار په ختیځه سیمه کې د 14 غږونه هم اورېدل شوي دي. رویټرز خبری آژانس د ځایي اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر څو کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمن حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرائیل پاوز ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅول پیل کړي چې د محدود اندازې عملیاتو په ترڅ کې لسیمې ووزي، خو د عملیاتو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د اسرائیل د تخلیه له خبرداري وروسته یو شمیر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو له رفح څخه لیږدوي او یو شمیر نور بیا په خټو او دوړو کې پلي له رفح څخه ووزي. د رفح یو اوسیدونکو امینی ادوان رویټرز خبری آژانس ته ویلي رفح کې به لوی نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربند لپاره هڅه وکړي. لتیرو شاوخوا وو میاشتو راهیسی چې د غزې جګړه پیل شوی اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداري ورکوي او وایي چې د غلطه د حماس زرګونه غړي او احتمالا لزګونه برمته شوی اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې د رفح له عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حماس د تیر اکتوبر میاشتې په اومه نیټه پر اسرائیلو غلچکي برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 250 نور یې برمته کړل. په غزه کې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کډوالو نړیوال سازمانیا آی او ایم وی له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي دي. افغانستان ته ستنې شوی یو شمیر کډوالو ازادۍ رادیو ته ویل چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. به هم فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم وای د روان میلادي کال د اپریل له 20 تر 23 نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. آی او ایم په خپل دغه تازه 19 راپور کې چې د یک شنبه په ورځ نوښته خبر کړی زیاته کړی چې له دې شمیره 3401 کډوال له ایران، 1015 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل سوی دي. آی او ایم په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته سوی، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3000 زیات افغانان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل سوی د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي که څه هم په پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپکتسیز کورنۍ له کړاوونو سره مخ دي.
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغې ورځې چې راغلی یو له بیکاري نه په کور ناست یم. خوراکي توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی او د کابل ښار اوسیدونکی فواد رباني هم ازادي راډیو ته وویل
خلک له سخت بیکاری، بیوزلۍ او بیچارهګۍ ځورېږي. د کاروبار زمینه هیڅ چاته مساعده نه ده. چا چې یوه اندازه پیسې او لږ طلا یا نور څه له ایران راوړي هم وه ټولې خرڅ کړي، او اوس چې هر کار ترلاسه چوي دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار
نشي ترلاسه کولای. د بیرته راستنسویو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي، خو دغه وزارت په اکسپانا لیکل سوی وازی پرون او د غوی میاستې په 15مه له پاکستان څخه افغانستان ته 914 کسان راستنسول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي سوی دي. د آی او ایم راپور کې راغلي چې له ایران څخه راستنیدونکو لړلې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل سویو کډوالو په ډاله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څنګ د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم د یک شنبه پورس ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هېواده ایستل سوي دي. د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم مخکې ویلي و چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان نه 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل سوی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې د په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې هڅو ته ځانګړې شوې ده. بس خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. یوې جاپانی رسنۍ خبر ورکړی چې په افغانستان کې د جاپانی تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. د راپور لمخې په دې اړه څېړنې د طالبانو له واکمنۍ مخکې حکومت نه نیولې تر اوسه پورې درېدلې دي. جاپانای مرسته کوونکی تیتسو ناکامورا چې په کاکامورات مشهور و په 2019 کال کې په ننګرهار کې په ډزو ووژل شو. آبدا سپوږمۍ د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
دی ان ایچ کا په نوم یوې جاپانی رسنۍ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا چې په کاکامورات پیژندل کېده د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې درول شوې. د دغې رسنۍ په هغه راپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاو د یک شنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې او وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. تیتسو ناکامورا په 2019 کال کې په ننګرهار ولایت کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه ښکار نه ده چې نوموړی چا یا کومې ډلې د کومې موخې لپاره په نښه کړی و. خو د جمهوري نظام پر مهال د ننګرهار مخکینی والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ناکامورا د تحریک پاکستان یعنی تحریک طالبان پاکستان د ډلې د یو قومندان چې له آی ایس آی سره یې نږدې اړیکې درلودې امیر نواز محسود چې په حاجی دوبۍ مشهور و لخوا شوې ده. هغه د حمله کلی چې امیر نواز محسود د کابل په یو بل پیخه کې ووژل شو، خو په ټکو یې د عظیم په نوم یو افغان همکار یې ټپي او ونیول شو. د نوموړي په خبره پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته عظیم له زندان خوشی شو، خو دا چې اوس چیرې دی ورنه خبر نشته. هڅه مو وکړه په دې اړه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نشو. د ان ایچ کا جاپانی رسنۍ د راپور لمخې د ناکامورا د اوبو لګولو کانال چې د نوموړي یو د نابشپړو پروژو څخه و د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د طالبانو د دولتي چارواکو او ځایي اوسیدونکو په حضور کې له یو نیم کال کار وروسته د شنبې په ورځ پرانیستل شو. راپور کې ویل شوی تمه کیږي چې یاد نوای کانال به شاوخوا 14,000 ځایي اوسیدونکو ته د ژوند د ښه والي او همدارنګه د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په راپور کې د پېښور کای سازمان په نوم د جاپان د نادولتي بنسټ د مسؤل فوجیتا جیکو له قوله چې دغه کانال بودیجه یې برابره کړې راغلي چې په افغانستان کې وچکالۍ ته په کتو به خپلو هڅو او فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو خلکو سره مرسته وکړي چې د ناکامورا د اوبو لګولو سیستم په خپلو سیمو کې عملي کړي. د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورا د پروژو یو مسؤل دیدار مشتاق ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له وژل کېدو وروسته د نوموړي درې پروژې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.
د ډاکټر صاحب ناکامورا د پلان یا د اردوګانو مطابق مونږ د خپل جاپان د دفتر څخه تحویل کیږو او په نګرار کې زمونږ پروژې دي چې یو پروژه تقریبا یو نیم کال مخکې شروع شوې او د کوټ ولسوالۍ کې هغه په خیر سره تکمیل شوې ده. د اپریل په اخره کې نو دوه درې ورځې مخکې مونږ د افتتاح درلوده تکمیل شو. د هغې نه وروسته اوس مونږ د نازیانو په ولسوالۍ کې بل د آبیاری پروژه تر کار لاندې نیولی دی، نو کارونه هم روان دی زمونږ د ټیم. مونږ
د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ډاکټر تیتسو ناکامورا تر سره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډیر ارزښتناک او اغیزمن ګڼي. د دوی له ډلې اغا ګل شهید ازادي راډیو ته وویل
هغه وچې دخت چې مرغۍ به پاغي تیرېدل نو جلب وهله د د په حالو زل سره د ګمبيري دخته هغه سوزان د دخته چې په افغانستان کې ډیره مشهوره و نو د د حالو زل په نتیجه کې دغه دخته و زرغونه شوې ده. ډیر کار پکې کړی دی سړی. نو د یوازې نه دا چې دا دخت آباد شو د په حالو زل، بلکې د دې ولسوالۍ هغه ساحي هغه سیمه چې هلته په کال کې یو ځل هم هلته فصل سم نه کیده، نو د حالو زل په نتیجه کې هغه ځمکه اوس په کال کې دوه درې څلور فصله ورکوي.
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکي مجیب ازادي راډیو ته وویل
درینو لسوالۍ چې اوسېده ولته دی یو کلینیک مسؤول الته د مریضان قتل غزيات مریضان چلته کوم کیسونه نتل اگر ټول د پوستکی او حسالات ناروغي و بیا په د کې ریسرچ کو ریسرچ دا شو په دې منطقه کې د سيوب نشته دي هغه د منطقه ته د وګو کویانو کار شروع کو دا یې سره د مرور په نامه کانال چې په 2002 غالبا 2003 کال کې شروع کو
د ډاکټر ناکامورا تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نبیل شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوب شوی او زرګونه جریبه ځمکه یې آبادی کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا نیم میلیون خلک یې له ګټې برخه مندي. ناکامورا چې د جاپان د فوکوکای سیمې نه افغانستان ته تللی و د 2019 کال د ډسمبر په 4مه نیټه په جلال آباد کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. ډاکټر ناکامورا ته په افغانستان کې د هغه د بیا رغونې کارونو په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې بحث پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل 15مه غونډه کې د اصولیز امن او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د ځینو ستونزو لکه د بشري حقونو د ننګونو، تروریزم، مخدره موادو او نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه پکې شوې. د دې سازمان مشر حسین ابراهیم طه د غونډې په پیل کې وویل چې دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د ګټور ډیالوګ او بشري چوکاټ لپاره تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکارۍ سازمان په غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام استازولي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. د راپور چې د افغانستان بشري وضعیت پکې کړکېچن بلل شوی 13 دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. ښاغلي اندیشه نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 233 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د پټکو د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا د تازه اندېښنو او راپور په اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې د تورته راپورونه رد کړي وو. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی او خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي دا لویه لره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي خو د پاکستان حکومت یې نه مني. د ډونالد ترامپ د محاکمې قاضي د امریکا د پخوانی ولسمشر د چوپتیا له امر څخه د سرغړونې په خاطر په دوهم ځل هم جریمه کړ. قاضي خوان میرچن ترامپ په $1000 جریمه محکوم کړ او خبرداری ورکړ چې که نورې سرغړونې وکړي نو په حبس محکومېدای شي. څارنوالانو ترامپ د سرغړونو په څلورو مواردو تورن کړی و خو قاضي یو مورد ومانه. په پام کې ده چې محکمې ته د ترامپ د قاضي د شاهدانو څرګندونې د قاضي له حکم وروسته بیا پیل شي. څارنوالان وایي دا څرګندونې به پر هغه قضیه چې د دوی په وینا په ترڅ کې د 2018 کال د انتخاباتو نتایج د هغه مهال د ولسمشرۍ د دې کاندید په اړه د منفي راپورونو د پیرودلو او لمینځوړلو په نتیجه کې اغیزمن شول. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل ګروسی نن تهران ته ورسید. ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له ایراني چارواکو سره وګوري او یوې خبري غونډې ته به وینا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وضعیت خورا کړکېچن دی او د اټومي انرژي نړیواله اداره نیوکه کوي چې ایران د دوی له پلټنو سره همکاري نه کوي. ګروسی به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژي د ادارې له مشر محمد اسماعیلی سره وګوري. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم.
نن په دې بحث کې په بدخشان کې د ورسته اعتراضونو موضوع چېړو چې ویل کېږي د ولایت په دوه ولسوالیو درایم او ارګو ولسوالیو کې د کوکنارو د اړولو پر سر راپورته شوی وي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د کوکنارو د اړولو ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ د درایم ولسوالۍ په قرلق کلي کې هغه مهال د خلکو له اعتراض سره مخامخ شول چې د دوی ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړ. په دغو اعتراضونو کې د نظام الدین په نوم د یوه کروندګر د وژل کېدو او درې نورو د ټپې کېدو راپور ورکړل شوی دی. د ځایي اوسیدونکو د ادعا له مخې د طالبانو ځواکونه له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او عام د خلکو کورونو ته ننوتې دي. د راپورونو له مخې تر دې یوه ورځ وروسته د تېرې شنبې په ورځ د طالبانو ځواکونو د دې ولایت د اورګو ولسوالۍ د دند چشمه په کلي کې د کوکنارو د اړولو لپاره ورته اقدام وکړ چې ویل کېږي په سیمه کې د خلکو له اعتراضونو سره مخ شول. د اعتراضونو په ترڅ کې د یوه ځوان د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت وایي ان ذبیح الله مجاهد وړ مورز وویل چې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېچ د کوکنارو د کښت له امله رامنځته شوی چې د نوموړي په وینا یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد مبارزه بوختو هجوم وروړی و. هغه همدارنګه وویل چې د پیښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی لوی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی فطرت هم په یوه صوتي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویل چې چا ته به اجازه ورنکړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. هغه په دې غږیز پیغام کې د بدخشان د یو شمېر اوسیدونکو لخوا اعتراضونه تیر وطن بلل او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې خلک پوه کړي
عاجل توصیه شون کی از اقدام شون جلوگیری بکنن بازیت نشو
خلک باید په بیړنی ډول توصیه شي چې لدی اقدامات ولاس واخلي. داسې نشي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دي تر شي چې خلکو د بغاوت لامل اقدامات او د بدخشان په لور حرکت
وکړي. بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه او حرکت بکنه.
بدخشان کې ورستۍ پیښې نن د 15 دقیقې د بحث موضوع جوړوي. د بحث کې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیز الدین مارج زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به انصاری صاحب تاسو ته درشو. د کوکنارو پر ضد د طالبانو د حکومت مبارزه له څه باندې دوه نیمو کلو راهیسې پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو ضد ادارې یو این او ډی سی د 2023 کال د نومبر په 15 په افغانستان کې د کوکنارو په اړه د خپلې نوې سروې په موندنو کې ویلي لکه چې د کوکنارو پر کر بندیز لګیدلی په دې هیواد کې د کوکنارو کر 95% کم شوی دی. تر ټولو زیات په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوې دي. اوس کراشو بدخشان ته. بدخشان کې چې ویل کېږي د کوکنارو د اړولو پر ضد خلکو اعتراضونه کړي دي، آیا له دې مخکې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو لپاره کوم اقدام نه و شوی او که خلک ډیر خوار دي، بزګر ډیر په همدغه کوکنارو فصلونو پورې تړلی دي، د عوایدو بل منبع نه لري چې بلاخره مجبوره سوي دي چې د کوکنارو ضد ځواکونو پر ضد دوی اعتراض وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې د میز میلمنو، همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. بله، لکه څنګه چې تاسې وویلي، د 2022 کال د اپریل میاشت کې چې کله د شته حکومت لخوا د ټولو مخدره موادو د کرکیلې او قاچاق په وړاندې فرمان صادر شو او منع وګرځول شو، موږ او تاسې ولیدل چې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې، لکه تاسې چې اشاره وکړه، کندهار، هلمند، فراه، ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې د کوکنارو کروندې څوک بیا پرې نه خودل شو، یا چا هم که کرلی و، حتی که په کلاګانو کې کرلی و، هغه لمنځه لاړل. او داسې ویل کېږي چې دا اوس چې کوم تاوتریخوالی اناندرې د بدخشان د کوکنارو د زری د مخنیوي او یا هم د هغوی د کروندو د اړولو په اړه راپورته شوي، دا ډېر امکان لري چې په دغې لرې پرتو سیمو کې د خلکو کوکنار تر اوسه نه و اړول شوي. او دا د ملګرو ملتونو د نومبر 15 کال د راپور په اساس هم چې ویل کېږي چې 95% کمی د کوکنارو په کار کې راغلی، دا هم دا څرګندوي چې ګواکې په 50% سیمو کې دا کرکیله روانه وه. موږ او تاسو د دغې راپور نورو جزئیاتو ته ځیر شو، د 2023 کال هغه ټول اپین چې تولید شوی او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا خبر شوی په دې کې ول شوی چې شپږ زره او 200 تنه اپین په 2000 دریستم کال کې تولید شوی او په 2000 دریستم کې دا 303 تنه ترخکته شو. د دې 303 تنه باندې چلیری شتراته درستنه هیروئین تر لاسه شوی چې 50 تر 80 سلنه بهرنۍ وادونو ته صادرولو په کیفیت برابر ده.
انصاری صاحب دې به ورسره خبرې وکړو هدف ده. بله په دغه راپور کې درسته ده یوازې په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې بزګرو د کوکنار د کښت له پلوه هغه وایي چې دوی ویل کېږي له لاسه ورکړي څه باندې $1 میلیارډ د ډېرې پیسې دي، یعنی کروندګر رو د خپلو عوایدو یو مهمه سرچینه له لاسه ورکړې ده. مننه په دې باندې بیا هم خبرې وکړو. مارس صاحب، تاسو هم دې بحث ته ښه راغلاست. که غواړئ زما په لومړۍ پوښتنې هم تبصره وکړئ هم خو رازو دې ته چې پرون د بدخشان د درایم او ارګو ولسوالیو له اعتراضونو وروسته د دغه دوو ولسوالیو اوسیدونکو یو پریکلیک صادر کړی، هغه پریکلیک چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی، په دې کې ویل شوی دی چې که حکومت تریاک لمنځه وړي د خلکو په همکارۍ د لمنځه یوسي خور نه تاوتریخوالي پرته، او هغه ځواکونه چې دغه کوکنار اړوي هغه ځواکونه هم باید د سیمې څخه جوړ یو ځواک وي. څه پکې وایي؟ د طالبانو حکومت فرمان صادر کړی دی چې هیڅ د افغانستان هیڅ سیمه د کوکنارو له پلوه استثنا نه ده چې هلته پرېښودل شي، ټول باید له منځه ولاړ شي. که چېرې خلک کوکنار کري او یا بیا په خپله له منځه نه وړي، خو نو طبعا له ځواک څخه کار اخیستل کېږي، که څنګه؟
زه تاسو ته، تاسو تخنیکي همکاران ته، جناب انصاری صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. ګورئ، دولت خو اوس فلان په دغه جغرافیه باندې طالبانو نظام حاکم ده او خلک ته وایي چې مالی هم راکوي، بیعت هم وکړي او خلکو دا کار کړی ده. په مقابل کې بیا د اصول له مخې څنګه چې خلکو ته وظیفه ورکول کېږي، وجب ورکول کېږي، هغه ورکړي، امتیاز هم ورکول کېږي. نو امتیازات بیا دا د دولت په مقابل کې دي، وراثت، حراست، څارنه، پالنه، عدالت، تحصیل، کار، هر څه دفاع دینه بد وکي او کوي. دولت هم یا حکومت هم عین مسله ده، هم یو سلسله امتیازات لري چې عام خلک دوري خلک باید ته مالیه ورکړي، باید ته مکه حکم ممني فرمانی ملي قوانین د نظم ټول لپاره ملي او واجبات او رسالت هم لري. اوس راځو دې ته چې دولت وسیني دولت فرمان ورکړي، ځکه دا حاکمیت لري په افغانستان. حاکمیت خو زده ده په کوم ساحو ته چې د امر چلي هغه تحت حاکمیت دي. پخوا خو به سکه چېرته چلېدله یا به چېرته په اسلامي رژیم کې خطبه ویل کېدله، او بارنه حاکمیت خو جدا مسله څوک پر اسنه پېژني کړه. دلته فرمان ورکړه چې په ټول افغانستان کې باید کوکنار یا مخدرات توکي کښت منع سو، څوک باید ونه کړي او څوک باید ونه کاري او څوک باید تجارت ونه کړي، سوداګري ونه کړي. نو په ټول افغانستان کې دا پلس یا په زور یا پر رضا او هیڅ چیرته ستونزه پیدا نه شوله. نو اوس په بدخشان کې ولې ستونزه پیدا کیږي؟ دا خپل یو سوال ده. په دې واخان او په دې پامیر په خره کې او انعکاسات هم ګورو په پارک ډول راو دي. ته دا مسلم مشورت لري چې وګړي دی او مو دی او خاورې د جغرافي کې د دولت ظلم زیاتای یا مثلا ستم ویني یا بیا عدالتي ویني، دوی هم حق دی مظاهره لاریون غږ پورته کول، مثلا مجادله کول، د دې دروازې او ټکول.
خو مارس صاحب د فطرت د طالبانو د حکومت د لوی درسیز هغه غږیز پیغام ما واورید. هلته وایي چې اعتراضونه حق نشته ده او هغه بلوا بلل کیږي، او کله که د بلوا موضوع مطرح کیږي د طالبانو په حکومت کې نو دوی ځواکونه منسجم کوي او هغه بلوا له منځه وړي.
نه، هغه خو مشروط نه مشروع ده. مثلا تا وایي چې دلته خلکو باندې غرض مه کوه، ته خلک ته به د جګړې مظاهره کې دا خو مشروط نه دی، دا خو حقیقت ده. حکم ته پتا پلی کا تا توای چې مسله ته مې څوک به مثلا پورو پاکې دي ترافیک سره غړونه کیل سره چراغ به تیری به مظاهره وکي او سترګ دی ابلیټی ده بس مستبد دي نه تیر سول تا تیول ته به جریمه ورکي. دلته ویلې ته به کوکنارو مثلا کښت مخدرات توګه باندې کې تا هغه کوي به چې دا خو به مشروعیت نه لري. ما عمومي ویلې عمومي د ظلم دی بل جاته او کچېره دلته کچېره دلته په زور زیاتی باندې چاته نه نوځي یا مثلا د مخله خبر اعلان دروازه رو ماته ده بیا سعید دی په وړاندې مظاهره کول څه خبر درا بس دې ته شخصي خبره بل چی ته
هم دا خبره ما کوله. مارش صاحب، داسې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې رسنۍ نور هم ځینې نور مسایل مطرح کوي، ښایي وایي دا د کوکنار پر سر باندې دغه اعتراضونه نه وي، ځینې نور نارضایتۍ وي. آیا فکر کوئ چې د دې تر شا ځینې نورې نارضایتۍ شته د طالبانو د حکومت پر ضد په وړاندې؟
نه، هیڅ نارضایتي دا مسایل نشته. ډاکټر سګورې کچیر داوی د بدخشان خلک تناتا غیو پدرام او کوفی او ربانی او یو څو نور چې د خلک د تاریخي او د غریبان په جنگ چې خپل په اروپا او په دنیا کې مزي او چرچې کې د هم دوه خلکو حق او حقوق له وخت لوټه کړل قصنه جوړ کړل بیا د بدخشان خلک د متدین خلک دي ډیر آرام خلک دي غرنیز خلک دي لاسو چوګره چاو دي دي دا بیچاره همیشه د هر دولت نه بیعت کړی دی اطاعت یې کړی دی او ډېر مسلمان خلک دي او تقریبا پنځه اویا فیصد دا اوس طالبان دي هته مخکې طالبان وو په جهاد کښې مدې وسامدلو دا سیاسي ناسینه جدا مسله ده دا خلک آرام خلک دلته اوس توتیې روانې دي دلته غواړي مثلا توتیه د بدخشان په ټوله معنا باندې نه آرامه کړي داسې املا صالح وایي دا خبرې کوي په درام یې کوي کوفي یې کوي اوبل یې کوي اوبل یې کوي
بالکل
خبر استخبارات سره کار کو دغه چارواکي څو د ټول استخبارات ټول استخبارات کې دي حالت چیرته په استخبارات ده خبره دې که دغه د واخان لار جوړول سرک د چین مخه منکی بندی نه کوي چې افغانستان ته د چین نفوس راشي بلې خواته ته تاجکستان کې ولې ډېر زر عسکر یا پیاسو پروسه کار هغه ته تعدید جوړېږي د سینجان سیمه نارامیو ته غوریانو دایشان راولي یا پیا کوي دا د پامیر نقطه ده ډېره پورته هلته په غرو کې چینی اوبه خوږې شته ونې شته ښه پناګای دي او که چیرې خوراکي توکو ته ضرورت شي که لاره بندې لاس د بخروال له تیارو جازو نه هم ورته اچولی شي مره اوبه
بله
دا توتی روانې دي
تاسو نور
د واخان مسله غواړي پاکستان تر تاسو د ولاره ته جوړه کی
تاسو
دې لپاره د بدخشان ترګزه کوله په نور ولایتو کې دا څه سوز نه جوړيږي او بل خوانه طالب مسلاس لري کینل لري بیا د څنګه د لاریون ته اجازه ورکې روانې او دوه درنجل منجلې کان په کابل کې پرده کې درځ پکې یا له پهلمن کې مثلا څوک ترپورت سول درځ پکې ولې او دلته چې دوه ډز یو کې داخله ټول کورو ته ځي نو بیا اول د څه تاوتریخواله
منځ ته
ستونزه منځ ته دلته سیاسي مسایل دي
مننه
هغه لپاره دا بدخشان وای نه آرام کی
مننه انصاری صاحب تاسو څه پکې وای اوس چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په هر ګوټ کې چیرې دغه سي اعتراض کیږي یا راپورته کیږي ځینې کړي هم داسې ویل کیږي شته چې له دینه ډېر غټه موضوع جوړوي هغه اصل ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر په افغانستان کې موږ تاسو پیږو چې کلونه کلونه افغانستان وچکالۍ ځپلی دی د افغانستان د نفوس هغه ملګرو ملتونو په وینا موږ تاسو هم پوهیږو چې تقریبا 80% خلک په کرنه باندې متکی دي کله چې دغسې موضوع راپورته کیږي هغه اصلي د خلکو ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر وږي دي بزګر سخت مرستې ته اړتیا لري د منبع عواید پرې درېږي نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې میلیاردونو ډالر له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو باندې ولګولې خو یې ځای ونه نیو طالبانو په دې دوو کلونو کې 95% ته دا کښت راکم کړ او اوس 0 ته نږدې ده خو هغه څه چې موږ وینو او راپورونو کې مو لوستې دي نړیوالې ټولنې بزګرو سره هغه څه مرسته چې باید کړې وای د بدیل کښتونو په برخه کې نه ده کړې ولې
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره موږ فکر کوو چې نړۍ او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت څخه کار واخلي او دغه زر چې د هیروینو په نوم بدنام دي بل طرف د انسان د روغتیا او د صحت د تسکین لپاره کېدای شي دا په سم رسمي شکل وکړل شي له د حاکمو واخیستل شي او د نړۍ د درملو په فابریکو کې له دې مسکن درمل د خلکو د آرامۍ د خلکو د روغتیا او صحت لپاره ترې کار واخیستل شي له بده مرغه هغه څه چې د افغانستان د هیروینو یا د افیمو د تولید په اړه کېږي ورته چلند په نوره نړۍ کې نشته موږ او تاسو وینو چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د درملو فابریکې فرمایش ورکوي هلته هیروین کرل کیږي په قانوني شکل حکومتونه اجازه ورکوي هغه د دیاقینو نه بیرته ترلاسه کیږي او درمل ترې جوړیږي موږ په ورته ډول هیلمن یو چې د افغانستان د حقینو چې د هیروینو یا د افینو په کرکیلا کې یا د کوکنارو په کرکیلا کې تجربه لري، دوی ثبت شي، راجستر شي او زمکو اندازې معلوم شي د حکومت لخوا او د نړیوال ټولنې په حضور کې دوی ته اندازه وروخدل شي او دغه کم لاسراولنه چې د اپینو ده یا د هیروینو بدلیږي دا په منظم او رسمي شکل ترې واخیستل شي. مو فکر کوم دا به هم د یقینو سره مرسته وي، هم به د افغانستان د پرمختګ اقتصادي وده او پرمختیا په برخه کې او هم به د نړۍ د فابریکو سره لوی مرسته شي. نسبت دې ته چې دا په قاچاقي ډول نړۍ ته صادر شي، هلته بیا د خلکو بچي او ځوانان دغه سي غیر قانوني مخدره مواد روغ دي شي او هغه خپل ژوند له لاسه ورکي او خپل کم قوتونه او ظرفیتونه چې دي هغه د لاسه ووزي.
مننه انصاری صاحب. مارف صاحب راځو به هم د بدخشان. د بدخشان په دغه دوه ولسوالیو کې چې کوک نارا راول شوی خلکو په وړاندې اعتراض څرګند کړی په تیر بیا کروندګرو، لکه څنګه چې مخکې ما وویل کراشو هم د خبرې ته چې کچېره بزګرو سره د بدل کښت په برخه کې مرستي وشي، خو دوی په خپل هم حاضرېږي چې دغه کوک نارو کښت لمنځه یو سي، ځکه چې کله ناقانونه اعلانېږي خو طبعا لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړه چې د بدخشان خلک هم تابع دي، هغه صفر امین چې په افغانستان کې اوسار څوک چې په قدرت کې دي هغه پلی کړی عملی کړی. په دې برخه کې څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې چې تر اوسه پورې له مرستې ډډه کړې ده، آیا دا د طالبانو لاسته راوړنه بولي او نه غواړي چې دغه کریډیټ طالبانو ته لاړ شي که تر شایې نور ځینې نور عوامل پراته دي؟
ګوره طالبانو خو دا کښه منه کړې، توپک په زور منه کړی ده،
خو په هر څه چې وي بل لار وله ستاسو په نظر په دې تېرو شلو کلونو کې خو ورته وویل شول د پوهاوی ورکړل شو د مخدره موادو پر ضد باندې، د کوکنارو پر ضد باندې، په افغانستان کې شاوخوا 2-3 میلیونه په مخدره موادو باندې روغ دي. موږ تاسو په کابل په شمول ټولو ښارونو کې ولیدل چې خلک پودري شوی دي د خانیاتو په مختلفو هغو باندې، هغه هم نتیجې وي خو چاو نه کړل.
نه په تیرې ځمکې دا دقیق خبر نه ده، لو مافیا په دې کې کار کوي، خپل چارواکي په کلاس سره د خپل په ګیرسونه اسنادونه خپل پارلمان راوستل، دوی خپل تر اروپا پورې تدبیر وکړ، تاسو ته هلند سلواګو چکه پر دې رسوله اته لاس په کډلو پارلمان شتمن سول، دا هم ثبوت سول چې دوی خپل تیزاب او بعض مواد اته تخمو
په هر صورت تیر حکومت جدی نه و، نړیواله ټولنه هم جدی نه و چې باید په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید او قاچاق له منځه وړل شوی وي. موافق یاست تاسو له دې سره؟
بالکل بالکل، دا دی په کلاس
سره اوس دغه هدف چې ترلاسه کیږي یا ترلاسه کی شوی دی، ولې نړیواله ټولنه له بزګرو سره لاس نه کوي، افغان بزګرو سره؟
ګوره دا وخت تاسو سوال وکړ چې بدیل منه کارو چې په هرات کې زعفران تخم ورک کوډه ورکړل، مره په موږ له سوالې کې بیا کوکنارو کښت تولیدده، یعنی خلک په دې څه دې کې پیسې ډېر د ګټه ډېر کوي، په هر ډول باندې دولت راسره رسې نه هغه چې کوي. هم د خپل بدخشان کې جدي سیستم دا ده چې دوی د خپل باغ ډېر لوی چاردیوالي یا مثلا یو بار ورته وایي دره چارتري په همدې باغ کې دوی کور هم وي څاروي هم وي هلته نو لوی جنرال څو خپل ځای نو غلا لپاره دولت کله زی د طالبان ته دی کوکنارو د جوګر دی کورنه ماته دی با ګوره ته ډیره بده پردا د صف دو درېجو د سره د دوه کټه تر اوسه ولا سوي دغه دی طالبان سره مصالحه برخورد کړی ده، اما دا خبره ډیر لوی دل د باندې نه کاسات دا مصالحه د سیاسي اباد لري، دا کوم مصالحه د کوکنارو د دې مسلې ډیره ذات مهمه تنه ده.
بله تاسو مخکې وویل، بله مارس تاسو مخکې یادونه وکړه چې آباد ډیر وسی دی، کوریدور دی واخان دی کوریدور مو یادونه وکړه ځینې نور. خو راځو که دې خبرې ته که طالبان غواړي چې په ټول افغانستان کې کوکنار لمنځه یوسي چې هغه سي لیدل شوی هم دی لمنځه وړي، د بزګرو سره د مرستې په اړه هم فکر کړی دی، هغه چې بل منبع نه لري، اواید نه لري، هغه به څه وکړي؟
دا فکر کدی نه کړی، تدابیر او تنین ولا دا بیا واکان او ظلم واکان او زیاتای ده ستم د غریب خلکو سره. افغانستان کې واکان فقر بدبختی سره 50 کالو یا 50 کالو جګړو خلک ډیر زیات اړ کړی، ډیر نیاز لري او نړیوال سره افغانستان په انزوا حالت کې ده. طالبان ته صحت سوای مته د افغانستاني همکارۍ سازمان کې بیا استاد موږ ته په افریقای واکې
بل
کوم وندا وا بیا هم دا تاکید څنګه در درې شمن کې موږ دې څه خلاص نه راولي، یعنې دې نړۍ سره اړیکې نه غواړي، نړۍ سره اړیکې نه نړیوال داسټین دریږي، کله چې نړیوال مرسته ودرې بیا نو وګړي د ملت په طالبان نشي کولای چې مثلا په کافي اندازه تو خوراکي توکي ادا کول ورکي له بوران د مخنیوي ونیوي چې د طبي آفاتونه ځوان د ژوندۍ ته دغه ته مشکلات جوړيږي کدای چې دا هم یو توصیه په لوی لاس باندې خلک فقر ته نه نوستل او لوګین بیا دلته پر جوړ لکه څنګه چې پاکستان او ایران کډوال په زور عباسي له ظلم څخه تم او په لوڅ لاسو بیا نو مجبور دي داخله سره $200 په مقابل کې داعش ته ځي کبله پاتې ځي نو کدای چې دغه څه توصیه نه یا کدای دا سیاست چې طالبان خلک خپل روزګار سره مجبور دي چې کرنه ته متوجه نه شي او دې ته څه کوي هغه به تر سره کوي کوم اهداف شوی دی او مخې ته دی نو د ټول مسایل چې تاسو ګورئ ګونګي ګون حالت کې داخله پر کې ټول استخباراتي لوبي دي
مننه مارس صاحب انصاري صاحب په افغانستان کې خلک ډیر شتمن نه دي په تیر بیا هغه چې خانان ورته وایي ډیر زمکه ولري نشته دومره ډیر په ډیرو سیمو کې خلک ډیر یو جرب دو جرب زمکه لري او په افغانستان کې لکه څنګه چې مارس صاحب مخکې ورته ویل چې هغه مافیایي کړي چې کده کوکنارو یا د مخدره موادو په برخه کې ډیر فعال او هغه هم د بیچاره بزګرو څخه چې کده یو جرب دو جرب زمکه لري د همدغه د کوکنارو حاصل بل راټولول یعنی په لوې پیمانه پکتار وکتار زمکو کې چې د یو چاپ لاس کې وی او په سر کې بیا هغه یو کړې د مافیایي وی یا بل وی هغه تنظیم کړی چې دا کوکنارو کړل شي او حاصل راټول کې ممکن په افغانستان کې مونږ نه دی اوریدل او نم لیدل دي خو یوازې هم دغه د خوارو غریب بزګر او دهقان چې ژوند او ټول اواید په همدغه کوکنارو پورې تړلې دي د مجبورو چې کوکنارو وکړي ځکه چې په کم ازمکه کې لګ حاصل ډېر پیسې ورکوي اوس کراشه دی خبره ته چې کوکنارو کارړول شوی طالبان وایي چې ټول صفر ته مګرسو خو دا بسګرت به څه کوي وچکالی ده غنم یا نور کښتونه یا نور بدل هغه څه چې د دوی التیاوی دی هغه لدغه نور حاصلات څخه تر لاسه کیدونکو او اې ته د دوی التیاوی نشي پوره کولای
دغه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده کوم ګټ اصل افغانستان د مظلوم او فقیر خلکو حالت وضعیت ته وګورو تر دې ډیر بدتر ده خلک خو دا وایي چې بازګر کوکنار کری او هغه چې کوکنار کری هغه به ډیر شتمن وي امکانات بلري مګر دا څه نه ده کتا سي د کوکنارو د کاروندرو پوندې او لاسونه وګوري چې څومره چاو دي تاسو شوندې وګوري تاسو د غوي د اولادونو خې او لاسونه وګوري د غوي ژوند وګوري تر ډیرو به لستونزو ډکوي د غوي بیچارګان کې په خپل یو جریب یا دوه جریب ځمکه کې کوکنار کرل نو اکثره به د کوکنار د هیروینو د سوداګرو قرضدار ولا غوی به تر مخه پورونه اخیستی و له دکاندار د کلی د دکاندارانو به قرضدار و د منډی د دکاندار به قرضدار و او کله به هم چې اپین نو فلورل شو لا به دوی تر مخه فلورل او مثلا کدا اپین نرخ به 10000 افغانۍ و حاصل په وخت کې دوی بلا په 15,000 افغانۍ فلورل او ځکه ضرورت به لرلو نو دلته د چي تر ټولو لوی غټه ای هغه چاته رسیدي چې هغه لوی کاروبار لري د هیروینو او د افینو
ام سوري سب زیات وخت نه لرو
په دې کې غټه ډیره حل تر رسیدي نو په دې وجه مونږ ویلې شو چې د دغې بدیل هم داسې درانه امکانات د حکومتونو سره یې نشته یا په خوا هم نو او یا هم په کې فسادونه وکړي د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې له خوا به د معیشتي بدیل په نوم څه امکانات راغله په بوجیو اصلاح او تخم او سره براغله چې باید کاروانګرو ته وسپارل شي مګر د حکومتي فسادونو لامل به خلکو د بوجیو په ځای په لمنو کې نه سره او اصلاح او تخم لو دومره لګ به ورته ورسیدا نو فل هازه د بدیل معیشت مسلې او معاملې هم کاروانګرو ته ګټه ونکړه او نور داسې بازار هم د زراعتي محصولاتو او د باغداري او مالداري د محصولاتو پیدا نکړي شو نه په منځ او نه په نړیواله سطح چې دا غوښتنې ستونزې حل کړي
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پو عزیزین مارچ زموږ د 25 دقیقې بحث کې مر سره ګډون وکړ کور ودان زما کور پتا جنت دې ماده پر فرښتې
زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے